در افغانستان خوانده است.
درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم پیل هم لا خبرونو کو دا ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورت ورکون کې ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د هغه ریپورټونو په اړه شاور اندېښنه څرګنده کړه چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر سر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغه ریپورټونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي د متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پلانونه دې سملاسي ودرې، ځکه چې د ریچارډ بنټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زوره ورستنېدو ته اړ کېږي له جدي ځورونې او تاوتریخوالي سره مخ کېدای شي. دا خبرداری له هغه ګډې اعلامې وروسته راغلی چې پکې بنټ او د ملګرو ملتونو نورو ځانګړو ریپورټ ورکوونکو د ایران او پاکستان لخوا د افغان وګړو د پرله پسې جبري ایستلو غندنه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو کارپوهان له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د دوامداره جبري ستنولو لړۍ خند. دوی ټینګار کړی چې جبري ستنول باید سمدلاسه ودرېږل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پر ټولو حکومتونو غږ کړی چې خپل نړیوال مکلفیتونه دې رعایت کړي او تر هغو چې افغانستان کې داوطلبانه خوندي او باعزته ستنېدنې شرایط برابر شوي نه وي، افغان کډوالو او پناه غوښتونکو ته دې بشپړ تحفظ ورکړي. بلخوا د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز وایي افغانستان ته د یو شمېر افغانانو د بیرته ستنولو عملیات د قطر دولت په نږدې همکارۍ شوي چې په وینا یې په دې چاره کې د منځګړي رول لوبولی. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه قطر په سیمه کې یو باوري او ستراتیژیک شریک بللی او د قطر له امیر څخه یې مننه کړې ده. جرمني د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو اتیا تنه افغان نارینه چې په جرمونو کې ککړ وه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې استولي. جرمني تر دې هم مخکې په څو جوپو کې په جرمونو ککړ افغانان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولي چې د بشري حقونو د څار ډلو دا چاره غندلې وه. دا جرمني صدر اعظم تر دې مخکې د جمعې په ورځ په برلین کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته په جرمونو د ککړو افغانانو بیرته ستنول د طالبانو د حکومت په وړاندې د جرمني په دریس کې د بدلون یا د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندو په معنا نه ده. د ترکیه لپاره د امریکا سفیر ویلی اسرائیل او سوریه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ملاتړ له یو اوربند سره موافقه کړې. ټام بارک چې د سوریه په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی هم دی، د شنبې په سهار پر خپل ایکس پاڼه ولیکل د اسرائیلو لومړي وزیر او د سوریه ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ملاتړ له هغه اوربند سره موافقه کړې چې د ترکیې، اردن او نورو ګاونډیو له خوا یې هرکلی شوی. بارک زیاته کړه چې موږ له درزی، بدویان او سنی وګړو غواړو چې خپلې وسلې کیږدي، د نورو اقلیتونو سره یو ځای د نوي واحد سوریې د هویت د جوړېدو لپاره کار وکړي او له خپلو ګاونډیانو سره په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې پر جنوبي سوریې بریدونه زیات کړي. د چهار شنبې په ورځ د دمشق ښار شاوخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ او د دفاع وزارت پر سیمو هم بریدونه وکړل. اسرائیل څو ځله له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سوریې د درزي اقلیت دې خوندي وساتل شي او دا چې د سوریې جنوب باید له پوځ او وسلو څخه خالي پاتې شي. په تېره یوه اونۍ کې د سوریې په جنوب کې د درزي اقلیت او بدوي قبایلو ترمنځ سختو چې وروسته پکې دولتي ځواکونو هم مداخله وکړل نږدې شپږ سوه کسان وشي. تر اوسه د اسرائیلو او سوریې چارواکو په رسمي ډول د اوربند د موافقې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تمبارک دا پیغام پر خپله ایکس پاڼه شریک کړی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت د اروپا د پنځو نورو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو سره د جمعې په ورځ د پناه غوښتنې د قوانینو د سختولو لپاره په یو لړ اهدافو موافقه وکړه چې پکې افغانستان او سوریې ته د کډوالو بیرته استول هم شامل دي. دا غونډه د برلین له هغې پریکړې وروسته راځي چې د می په میاشت کې پر پولو د پناه غوښتونکو د ردولو اعلان وکړ. برلین هغه وخت وویل چې دا پالیسي له ګاونډیو هیوادونو سره په همغږۍ پلي کړې خو له پراخو نیوکو سره مخ شو. په پرونۍ غونډه کې دوبرین د فرانسې، پولینډ، اتریش، چک جمهوریت، ډنمارک او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو له کمیشنر مانګوس برونر سره ولیدل. دا پناه غوښتنې د پالیسۍ پر هغه اهدافو کې چې په دې غونډه کې پرې هوکړه وشوه او باید د بروکسل تایید واخلي، د هغه قانوني خنډونو لرې کول هم شامل دي چې له اروپایي ټولنې بهر خوندي مرکزونو ته د رد شوو پناه غوښتونکو د انتقال مخه نیسي، او دا هم چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې بهیر دې په درېیمو هیوادونو کې ترسره شي. په واشنګټن ډي سي کې د امریکا یوې فدرالي محکمې د ازادې اروپا راډیو ازادۍ راډیو هغه قانوني غوښتنه ومنله چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې څخه د کانګرس لخوا تصویب شوي بودیجې د نه ورکړې پر سر وړاندې کړې. محکمې د دې بودیجې د ورکړې ابتدایي عمل صادر کړی دی. قاضي رویس لامبرټ پرون په خپله پرېکړه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو رسنیو اداره یا یو ایس ای جی ایم باید د 2025 مالي کال لپاره د کانګرس لخوا د ازادې اروپا راډیو ازادۍ راډیو ته ځانګړې شوې پاتې بودیجه ورکړي. د ازادې اروپا ازادۍ راډیو اجرایوي رئیس او مشر د دې پرېکړې هرکلی کړی او د خپلو خبریالانو او کارکوونکو لپاره یو ښه پیغام بللی. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلکه غندلې او خبرداری ورکړې چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په دې سربیره مو له دې هم خبرو چې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یو این هابیتات خبرداری ورکړې چې په کابل کې د اوبو کچه د پام وړ کمه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت خطر سره مخ دي. یو شمیر کابل میشتې ښځې او نجونې او د دوی خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د حجاب او محارمو د نه لرلو په تور د کابل په بیلابیلو سیمو کې دوی نیولي او بندیانې کړي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې راغلی. پرون د جولای 13مه د نیلسن منډیلا د زیږون له ورځې سره برابره وه. هغه چې د تبعیض او توپیر په وړاندې مبارزه کوله او تر ولسمشرۍ ورسېده او د سولې د نوبل د جایزې ګټونکی شو. په دې اړه هم یو تفصیلي رپورټ. د برتانیا یو پانتون افغان نابینا ځغاستونکی او لامبوزن ولی محمد نوري ته افتخاري دکتورا ورکړي. نور رپورټونه به هم ولرو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
وسم د خبرونه لومړی رپورټ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړو ریپورت ورکوونکو له ایران او پاکستان څخه د افغان وګړو د جبري ایستلو لړۍ په کلکه غندلې او خبرداری ورکړې چې دا عمل نه یوازې د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بلکې شړل شوي کسان له جدي خطرونو سره مخ کوي. په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان نه څه کم 2 میلیونه افغانان هیواد ته ستانه شوي یا په زوره ورشړل شي. دا رپورت لمخي تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایران څخه شړل شوی چې وازی د جون له 43مې وروسته شمیر 410000 ته رسیدي او له پاکستان هم تر 300000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ورستول شوی دي. دا اعلامیې په وینا په شړل شوو کسانو کې زرګونه بې سرپرسته ماشومان هم شامل دي. کارپوهان وایي د ایران او اسرائیل ترمنځ لورسته شخړې ورسته امنیتي اندېښنو زیاتوالی موندلې او ورسره یو ځای له افغانانو سره کرکه او له ایران نه د افغانانو جبري ستنه هم چټکه شوې. ان هغه افغانان هم شړل شوي چې په ایران کې قانوني اسناد لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بېساري او پراخېستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري یا UNHCR خبرداری ورکړی چې دې وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنې پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف پاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هېوادونو لخوا بېرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواښ، ځورونې او ویرونې له امله د دې هېوادونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هېوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بېرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو له ایران افغانستان ته ستانه شوي وایي چې د ګواښونو او ځورونو له امله بېرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې د هم تازه له ایران راستون شوی او ده هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بېرته افغانستان ته راستانه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ په اعلامیه کې راغلي چې کمیشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بېرته ستنېدو سره له تعقیب خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د کارکوونکو د بېرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نه ستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو نږدې اوو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,03,000 تنه یعنې 6% یې په زور ایستل شوي چې 5,00,000 یې د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6مه پای ته ورسېد، خو له دغه هېواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14مه د ایران او اسرایلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا ازادی رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشری استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچا د پام وړ کم شوی او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼ لیکلی چې د افغانستان د پلازمینې اوسیدونکو د اوبو د کمښت له بېساري ناورین سره مخ دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې څاګانې وچې شوي او اوس د څښاک او کرنې لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. نور حال په دې ریپورټ کې اورو.
نظیر سحری د کابل ولایت د پاچا صاحب پای مینار د سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي د څښاک د اوبو کمښت د دې سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي د جمعې په ورځ د سرطان په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمې اوسیدونکي د څښاک اوبه له لرې واټن سیمو یا له هغو کورونو ترلاسه کوي چې ژورې څاګانې کیندلې دي.
سیمه کې د څښاک اوبه ډېرې کمې دي، د اوبو کچه ډېرې ټیټه شوې، په ډېرو ځایونو کې څاګانې وچې شوې. څوک چې د برمئي څاګانو د کیندلو وس لري څاګانې کیندلې، خو څوک یې چې وس نه لري سلګونه متره لرې ځي او اوبه راوړي، سهار وختي ورته نوبت نیسي. د کرنې په برخه کې هم ورته ستونزه موجوده ده. د اوبو کچه ډېره ټیټه شوې او ډیرې څاګانې وچې شوې دي. خلک د کرنې په برخه کې هم د اوبو لوک مخ سره پخ دي.
د کابل د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکو زینب هم د ورته ستونزې په اړه وایي.
اوبه ډیرې زیاتې کمې شوې دي او موږ د ستونزې سره مخامخ یو د لپاره چې خپل د کور ستونزې ور باندې حل کو دي. باندې نه چې اوبه خرڅېږي، ټنکرونه اوبه اخلو او ډیر احتیاط یې خپل کور کې مصرفوو. د لپاره چې اوبه نشته او ګربي هم ډېره زیاته ده، اوبه نشتوالی ډېره لویه ستونزه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات خبرداری ورکړی چې په کابل کې د اوبو کچه ډېره راټیټه شوې او شاوخوا 6 میلیونه خلک د اوبو د کمښت نښه